سلامونه او ستړي مسی وخت د سهار یو لس بجې شوي. زه عبد الحی کاکړ مو د مشال ریډیو په بل خبرونه کې هرکلی کوم. دا غړي ادبي شخصیتونو ته ځانګړې سوي ده چې نن پکې زموږ همکار راشد خټک له شاعر او لیکوال ډاکټر ارشد اقبال پښیمان سره مرکه کړې ده. راځي ورته وښیو.
ډاکټر ارشد اقبال پښیمان د سعودي عربستان په یو پوهنتون کې د انګلیسي ادبیاتو او ژبپوهنې استاد دی. په ژبپوهنې کې په انګلیسي کې دکتورا اخیستې ده، خو هغه شاعري په خپله مورنۍ ژبه یعنی پښتو کې کوي. د شاعرۍ یوه ټولګه یې چاپ ده چې نوم یې ړنګ عکسونه دی. ډاکټر ارشد اقبال پښیمان ډېره ناچاپه شاعري هم لري، خو د اوږدې مسافرۍ له وجې د چاپولو موقعه په لاس نه ده ورغلی. مشال رادیو ستاسو دپاره د ډاکټر ارشد اقبال پښیمان سره مرکه کړې ده چې د دوی په شاعرۍ په پښتو شاعرۍ کې په نوو موضوعاتو او د جدیدیت او روایت په موضوعاتو راسرخي. ستړي مشه ډاکټر صاحب، سلامونه، په خیر راغلی زموږ خپرونه ته، هر کله درته وایو.
وعلیکم السلام محترم راشد خټک صاحب، ډیره مننه ستاسو او د مشال ریډیو چې ما سره مو د خبرو اترو وخت وېستو او مالا موقع راکړه، ډیره مننه.
ډاکټر صاحب، زموږ د اوریدونکو ته که لږ د خپل ځان په اړه معلومات ورکړي نو ښه به وي. چې تاسو چرته وزېږېدئ، زده کړې مو چرته وکړې، کله مو وکړې او اوس څه کوئ، په ژوند کې مو کوم کوم کارونه کړي دي؟
زما نوم ارشد اقبال خټک دی. پښیمان تخلص کوم په شاعرۍ کې. په کال 1989 کې د کرک ضلع د سوترې د اړخ یو کلی تلبخیل کې زیږیدلی وم. ابتدایي تعلیم خو مو د کلي نه و. لسم جماعت مو په کال 1985 کې د ګورنمنټ های سکول صابر آباد نه پاس کړ او بیا پېښور ته لاړم. هلته مو د ایف جی ډیګری کالج د نارینهو د پاره د هلته نه بیا ایف سی وکړله په کال 1988 کې. پس له هغې بیا اسلامیه کالج ته لاړم. اولتن په ادبیاتو کې، انګلیسي ادبیاتو کې په 1989 کې بي وکړله. وروستو دا غینو بیا په پېښور یونیورسيټي نه په کال 1992 کې په انګلیسي ادبیاتو کې ایم اے وکړله. دغه خو تعلیمي سلسله وه. بیا عملی ژوند شروع شو. یو کال یو نیمو هلته په پېښور کې د انګلیسي ژبې د تدریس کار وکړ. په کال 1994 کې بیا زه اسلام آباد ته راغلم او دلته د جدیدو لسانیاتو په جامعه کې لیکچرر شوم. 8 کاله مې هلته وویستل او بیا په کال 2002 کې زه سعودي ته راغلم او په طائف کې ملس کاله دغه د انګریزي ژبې د تدریس کار وکړلو. بیا په کال 2012 کې زه بیا دلته جده کې جامع ملک عبدالعزیز ته راغلم او دلته د انګلیسي ژبې مدرس شوم. او بیا وسره وسره چې دی په تعلیمي سلسله کې لږ پرمختګ هم وشو. په کال 2011 کې ما د برتانیا د یوې جامع چې کینټربری کرایسټ چرچ یونیورسټي وته ویلې کیږي، هلته نه ما په دې ژبپوهنه کې یو ایم اے وکړه. او بیا په کال 2014 کې ما د اسلامک یونیورسټي ملیشیا نه چې دی دکتورا وکړله. نو بس نور کارونه خو په ژوند کې نه دي کړي، دغه لیک لوست کار مو کړی دی لږ ډېر.
ډاکټر صاحب، مونږ چې پوهنتون کې وو یا اسلامیه کالج کې وو، نو تاسو انګلیسي د لیکوال په حیث مشهور وای چې دوی انګلیسي وایي او لیکي، د پښتو ادب ته څنګه مخه شوه؟
او جی، دا خبره صحیح ده. د اسلامیه کالج زمانه کې هغه وخت خو زما نوی نوی د انګلیسي ادب سره شوق و. نو انګلیسي ادب زما په بی کې تخصیص هم و، نو ډېر خوند به راکو. او په انګلیسي کې هم تبا آزمایي کوله، یو نیم نظم وزم لیکل. خو د دې نه وړاندې زما پښتو شاعرۍ سره هم یعنی یو تړون غوندې و جوړ شوی. ما په غزل نیم لیکلو، خو په هغې کې داسې تسلسل نه و. بس داسې په کال کې یو دوه درې غزلې لیکلې او بیا هیرې کړې، دغه شان سلسله وه. باقاعده شاعري مونږ کوله په پښتو کې یا په بلې ژبه کې. ان چې په انګریزي کې هم دغه شان هغه وه چې بس څه لږ ډېر لیکلي او داسې تسلسل نه و پکې. دا خبره صحیح ده.
تر اوسه مو څو کتابه چاپ دي، او د نثر دي که د نظم دي او ناچاپه مو څو دي؟
چاپ شوی کتاب خو یو دی، د ړنګ عکسونو په نوم، په کال 2019 کې چاپ شوی دی. او د شعر کتاب دی او پکې غزلې او نظمونه دي زیات تر. نو په نثر کې هم څه نه دي لیکلي. او دا چاپ خو داسې شی دی چې یو خو مونږ سره وسایل نه وو اول، او بیا چې کله وسایل لږ ډېر وشو بیا وخت نه وو. نو دا زما لومړی چاپ چې دی د کتاب ړنګ عکسونو، دا کافی وزن دی. دا لکه په کارو چې دی 15 کاله مخکې شوی وی. خو بهرحال وایي ډېر آیا درست آیا.
ډاکټر صاحب، تاسو په ژبپوهنه یعنی لینګوستیک کې دکتورا کړې ده، دا خو ډېر ګران سبجیکټ دی، یعنی ډېر مشکل مضمون دی، ولې مو دومره مشکل مضمون انتخاب کړ؟
هو جی، دا خبره صحیح ده چې ژبپوهنه یو ډېر پیچلی غونې مضمون دی، او بیا په دې کې ډاکټورا خو لا نور هم پیچیده او ګران کار دی. زما خو ذاتی طور رجحانات هم چې دي ادبي دي، نو که زما اختیار و نو ما به ډاکټورا په انګلیسي ادبیاتو کې کړی و، خو زما د وظیفې د کار روزګار د ضرورت و، نو دې وجه نه دا فیصله وکړله. نو اسې هم زما په عمر کې، ځکه چې زه 50 نه پاس وم چې دا ما فیصله وکړه چې زه ډاکټورا کوم، نو زما په عمر کې دومره توان او شوق په سړي کې نه، خو بس هغه مجبوري و، نو هغې وجه نه چې دې غاړه وته کېښودله، او د خدای په فضل سره بس الله توان راکړ او پای ته ورسېده. الله ډېر شکر دی.
تاسو انګلیسي ادب لوسته دی او په خپل لیکل هم ډېر کول په انګلیسي کې، خو په پښتو شعرونو کې هغه اثر نه ښکاري چې کم زیاتره د انګریزي ادب لوستونکو په شعرونو کې ښکاري. بل ځایي یا مقامي اثرات چې دي هغه په شاعرۍ کې ډېر زیات دي، نو دغه د انګریزي ادب د اثراتو نه ځان څنګه محفوظ ساتلی دی؟
لومړی خبره خدا دا چې په انګلیسي کې د شعر یا د نثر لیکلو نه وړاندې زمونږ ایکسپوژر چې کم دی، هغه خپل ژبې کې خپل کلتور طرف ته، نو هغه ډېر پوخ وي، نو زمونږ د فکر او د احساس چې کومه بڼه وي هغه د بورنۍ ژبې په هغه باندې بنسټ باندې وي، هغه دومره پخی چې بیا وروستو که سړی په نورو ژبو کې لوسته کوي نو د هغې ادراک او شعور خو لري، خو هغه هغه د زړه تل ته نه کوزي. نو یو خو به دا وجه، او بل د هرې ژبې یو خپل محاوره ده، د هرې شاعرۍ خپل ماحول دی، او د پښتو ژبې یو خپل روایت دی، د هغې خپله استعاره ده، تشبیه ده او علامات دي. چې کله مونږ روایت سره پیوسته شعر لیکو نو زمونږ وړاندې خوشحال خان وي، رحمان بابا وي، حمزه وي، او د هغې استعاره ای، او بل طرف ته که بیا مونږ انګلیسي ته څو نو د هغې علامات، د هغې استعارې، هغه شعری فضا چې ده هغه بالکل جدا ده. او نو بیا د دې چې اختلاط چې دی دا بیا نه کیږي. ګمان کوم که ما په انګریزۍ کې شعر لیکلو، نظم مې لیکلو، نو شاید هغه علامات په بیا د انګریزۍ وو او د هغې فضا به وو چې کوم د انګریزۍ د شاعرۍ فضا ده. خو بیا په پښتو کې د یو بلې ژبې او د کلتور فضا چې کومه دی هغه نه سازېږي، او زما په خیال کې خو دا یو ښه شی دی چې سړی دا دوه فضاګانې د دوو مختلفو ژبو او کلتورو جلا وساتي، نه چې اختلاطی ہو کی ہاو دا بڑے طرح دا بلکہ دا قالب طرح دا. بعض اوقات مونگ دا سے شیونا راخلو دا بل جبنا دا غی فضانا، چھے لکا مثلا آزاد نظم دے دا دا انگریزی نراغلے دے، دا انگریزی یو بنیادی طور باندے یو صنف دے، نو پختو تم راغلی، اردو تم راغلی، مونگ پا کم تب آزمائی کرے دا، خدا غی منصفانگا چھ دا بیا آغا ما خیال لا دے چھے دا جبے او دا کلتور سرا چھ کم دے دا غی اڑی کدا او آغا نہ بدلے گی، قالے بھی بدل ہم شینو آغی دا آغا روح چھ کم دے آغا دا خپل کلتور او دا خپل جبے سرا چھ دے تڑون لری.
پا کم اصناف کی تب آزمائی کوئی ڈاکٹر صاحب؟ تاسو زیاتره غزل لیکئ، نظم لیکئ، سندره لیکئ، آزاد شعر لیکئ، ټپیزی لیکئ، کتاب لیکئ، نثرم لیکئ، د خوښې صنف مو کم یو دی؟
دا اصناف په حق لا خو بدا وایم چې غزل اولنۍ چې دی محبت، او اوس هم ډېره باندې خلګي لیکلي مې هم ډېر دی غزلونه، او اوس هم لیکم، خو په دې رسته دی کې اوس د آزاد نظم طرف ته هم مایل شوی یم ډېرو. د هغې وجه دا ده چې په غزل کې راته د اظهار پیرایا لږه تنګ ښکاري، دغه د قافیې او د ردیف پابندي چې کومه ده دغه ګڼم چې لږه ستونزې پیش کوي په اظهار کې. نو آزاد نظم آهنګ هم لري، او بیا سړی یو مفکوره پکې ښه په پوره توګه مفصلا چې کوم دی پای ته رسولی شي. د دې نه علاوه یو په ډېر د ګوتو پشمیر باندې مې قطعات او هایکوم لیکلي دي، او چې د رنګ عکسونو په آخري برخه کې شته دي، خو بیا په هغې کې هغه شان دوام نه دی راغلی. د اصنافو په هکله خو دغه صورت حال دی، او سندره بندره خو ما نه ده لیکلې، هسې سندرې را باندې ښې لګي چې چا ښې لیکلي نور باندې ښې لګي. دغه فلمي سندرې هم ډېرې بعضې ښکلې او ښې وي، نو چې څوک دغه صلاحیت لري، خو زما مزاج دا سندرې والا نه دی.
پښتو کې یوازې شعر لیکي که نثر هم لیکي؟ او که نثر لیکي نو سم لیکلی دی په نثر کې، او که نه یې لیکي نو ولې نه لیکي؟
خټک صاحب نثر خو مو په پښتو کې نه دی لیکلی، او ولې مو نه دی لیکلی؟ د هغې یو څو وجوهات دي زما په ذهن کې. یو خدا ده چې زما خو ذاتي د انګریزي نثر طرف ته ډېر زیات اکسپوژر شوی دی، د ناولو د لارې، د شارټ سټوري د لارې، یا نور چې کوم داسې سبجیکټس دي، نو هغه یو معیار د نثر په ذهن کې داسې برابر شوی دی چې زما په خیال کې بیا هغې ته د بلې ژبې نثر چې کوم دی د هغې معیار ته نه دی رسېدلی. یو خو به دا وجه یې، بل د پښتو نثري اسلوب سره نابلدي هم ده، ځکه چې د شعر اسلوب په هرې ژبه کې د نثر نه یکسر مختلف وي، او پښتو کې هم دغه شان معامله ده. نو د نثري اسلوب چې دی د هغې نه بېخي نابلده یم د پښتو ژبې. او یو بله وجه به بیا دا هم چې یو په هنري بڼه باندې هم ناول او لنډه کیسه دا ډېر جدا اصناف دي د شاعر نه، او یو خپل هنر غواړي او مهارت غواړي چې زه نه ګڼم چې دغه مهارت لرم. نو په دې وجه باندې به په پښتو کې د نثر تجربه نه ده کړې. نو دغه یو څو وجوهات ذهن ته راځي.
نورو خلکو شاعري لولای که نه؟ تاسو خو په سعودي عربستان کې اوسېږئ، نو هلته خو ظاهره خبره ده چې د پښتو غونډې، مشاعرې او محفلونه به نه وي، او کتابونه به هم نه در رسي. نو څنګه لولای د پښتو شاعري؟ تاسو ته در رسي نه در رسي؟ د نوي لیکوالان، مطلب د اوس وخت کم لیکوالان دي، د دوی شاعري مو کلوستې وي، نو نظر مو سره د دوی په اړه معیار څنګه دی د اوسنۍ پښتو شاعرۍ؟
هو جی، نور شاعران خو ډېر په شوق باندې لولما، ځکه چې هغې نه بیا سړی ته ډېره اندازه لګي چې د شاعرۍ معیار څه دی، او د هغې ټرینډ څه دي، کم لوري ته شاعري روانه ده، او نور شاعران څه لیکي، دا خو ډېره ضروري ده. نو په دې رستنیو کې خو د رازق فهیم صاحب یوه پیاله رڼا چې دی دا مې لوستې دی، یو څو څو ځله مې لوستې دی، او د رازق صاحب اسلوب چې دی مې ډېر خوښ دی، د هغې هغه ابهامي او تجریدی عناصر چې په کوم هغه اسلوب کې دي هغه ډېر مې خوښ دي، او یو نوی لوی راته رابرسېره کړی دی. دغه شان د احساس صاحب، جاوید احساس صاحب دغه چې دی آئینه، دا د شاعرۍ یو ډېر ښکلی کتاب دی، او د فکر او د احساس ډېرې نوې زاویې په کې وخت ته راځي. ستاسو څو ژوند مزل هم د غزل ډېر اصلي رنګونه لري، او د غزل چې کوم عشقیا او شوخ جهتونه دي، دا هغې ډېر ښه رنګونه پکې په نظر راځي، او ډېر مې خوښ دی ستاسو شعر. بیا د نورالاسلام سنگر صاحب شعر هم ډېر ښه دی، د هغوی کتاب غزل محل کې د غزل ډېرې ښکلې نمونې دي، او هغې کې د هغوی انځورګري چې کومه ده، زما خیال دی چې په پښتو ادب کې یو ډېره ګټوره زیاته ده، او ما د هغې د انځورګرۍ نه ډېر څه لکه زده کړي دي، او ډېر پاملرنه مې ورته کړې ده، او ډېر ستایش ور لرم. او دا خبره به بیا مقبوله دی که د ممتاز اورکزی صاحب د شعر ذکر نه وشي. د ممتاز اورکزی صاحب په شعر کې د احساس او د فکر چې کوم شدت دی، هغه بیا یو ډېر ځانګړی شی دی، او ډېر احترام لرم، او ډېر ستایش ور لرم. د دې نه علاوه هم په دې فیسبوک کې ډېر نوي نوي شاعران راځي، او بعضې پکې ډېر ښه غزل لیکي، نو ډېره د یعنی حوصله افزای خبره ده چې زموږ ځوانان د پښتو شعر او ادب سره مینه لري، او په هغې کې تبه آزمایي کوي، او ډېر ښه شعر هم لیکي. نو د پښتو د شعر او ادب مستقبل ډېر روښانه راته ښکاري.
تاسو چې اوس کوم ځای اوسېږئ، دلته خو ظاهره خبره ده ادبي غونډې به نه وي، چې وطن ته کله راشئ دلته په ادبي غونډو کې مشاعرو کې ګډون کوئ که نه کوئ؟
خټک صاحب، عربستان خو ویسټ لینڈ دی، دلته که څه داسې ایکټیویټی وي هم هغه د عربو ترمنځ خپله کې وي. په دې ګلف په نورو ریاستونو کې لکه دوبۍ کې خو ډېره ایکټیویټی ده، هلته خو پاکستانی، هندوستانی دا خلک چې دی مشاعرې او کانسرټ او دا شیونه کوي. خو په سعودي کې دا ایکټیویټی چونکې دا ډېره زیاته مذهبي معاشره ده، او دلته دا بیا د خارجیانو دپاره خو بالکل نشته. البته په دې کلو کې لرې لرې
کلو کې زمونږ د پښتنه ورونه چې دي د دوی د رباب او د منګي د ټنګ ټکور پروګرامونو اواز راځي، خو بیا د زمونږ هغه الته تګ را تګ نشته او هغه خلکو سره زمونږ هغه ناسته پاسته نشته. نو ستاسو خبره صحیح ده چې دلته زمونږ دغه اکټیویټي خو بالکل نشته ده، خو څو پیسې پاکستان ته درا تک خبره ده. حقیقت دا ده چې په کال کې یو پیرا دوا التزونو بیا دومره کارونه ای دومره پینډینګ شوی نه ای چې بس پاره کې وخت شو او بیا وخت هم نشي ویلاو. یو څو ملګری هغه سره بس تاسو یو دوا نشسته وشي د غپ شپ هغه غنیمت ګړو کړه وشي هغه هم ته غیتم سمې نه وشي. نو په ادبی غونډو کې خو زما ګډون بالکل نشته دی چې دا زما یو لکه خپېمانی هم ده د ټول د بهار د ژوند او د پردیش د ژوند دا یو ډېر خاص یو محرومي وته وایم چې ما ډېر کم ګډون کړی بلکې نه به دې کړی او دې وجه نه ما څوک پېژني نه ډېر داسې. نو دغه یو خلا پات شوی ده او که خیری چې پاکستان ته یو څوک کال کې منتقل شمه نو بیا به که خیری او دغه اکټیویټیز کې به بیا خامخا حصہ اخلو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو. سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د ډاکټر ارشد اقبال په شمان سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
خشیر باید څه ولري ډاکټر صاحب؟ نستاسو په نظر کې خشیر کم یو دی چې هغه کې څه سوي نو بیا به تاسو ورته خشیر وایي؟ یعنی په خشیر کې څه پکار دی او څه نه دی پکار ستاسو په خیال؟
د خشیر په حواله چې کوم تاسو سوال وکړو، زه به دا وایم چې د خشیر انتخاب یو ډېر ذاتي غوندې ذوق باندې د دارومدار دی. زما په خیال کې دوه شیر د یو دوه خلکو مخ کې کېږدلې شي او نه وغوښتلې شي چې کوم شعر دی پر نظر کې باید ښه شعر دی، نو ګمان کوم چې دا وی انتخاب به یو نه وي. خو زما خپل نظر کې یو څو عناصر داسې دي چې هغه په یو شعر کې وي نو هغه ته ښه شعر ویلی شي سړی. اول نمبر خو آهنګ دی، چې شعر په صورت او تال کې برابر وي، شعر بې وزنه نه وي او دا غلی او آهنگ چې دی پاغه کې یو صورت عالی، او دا یو ډېر ضروری عنصر دی د ښه شعر. هغې نه پس بیا غنایت زما په خیال کې چې موسیقیت هم ورته ویلی شي، دا ډېر ضروری دی او د دې د الفاظو انتخاب سره ډېر تعلق دی چې داسې اصوات انتخاب کړلی شي چې هغه غنایت لري. مثلا ویلی کېږي چې د لام او د میم او د نون او د سین او شین او ری دغه اصوات چې دي دا زیاته غنا لري به نسبت د او د گاف او د ری او دا ډیر غیر غنائی ہوں دے اسواد گن لے کے گی عموماً اور دے سارا ضروری نہ چاہ سو اتفاق کی خو اسوات کچرے د غنایت پر بنیاد باندھے چلے دے انتخاب کر لے شی نو شیر کے دا موسیقی اغا انصر چلے اغا سواشی
صحیح. یعنی شعر باید خپل یو درونی موسیقی ولري.
بیا د دې پس بعض خلک دا هم وایي چې د الفاظو انتخاب د دومره پوخ وي چې کچرې د یو شعر نه یو لفظ رد و بدل وکړلی شي، د یو لفظ په ځای بل لفظ کېږدلی شي، نو د شعر پورا وجود چې کوم دی آره وګرځي، نو یعنی دومره پکې گنجائش نه وي، دومره مضبوطه طریقه سره دغه انتخاب وکړلی شي. دا هم بعض خلق کوي، اگرچہ دا ډیر سخت شرط دی. خاده دین علاوه بیا چې د برانی عناصر طرف سره شو چې هغه د مفهوم سره تعلق لري، نو زما په خیال کې په شعر کې د پروپاګاندا عنصر چې دی هغه کم نه کم پکار دی او بلکې اړو پکار نه دی. چې څوره شعر د آرټ د پاره د آرټ په فلسفه باندې وي او د جمالیاتو آکاس وي، نو دومره به هغه ښه شعر وي. او کچره د پروپاګاندا څه پکې هغه شایبه راغم شي، خو چې هغه د شعریت په کالو کې دغه شانې ونغښتلې شي چې هغه قاری ته په نظر نه راځي او هغه د شعر مرکز نشي جوړ، نو دا یو ډېره ضروری خبره ده.
ها، یعنی چې شعر نه شعار نشي جوړ.
بیا به دا وایم چې ښه شعر کې ابهام ډېر ضروری دی زما په نظر کې، او ابهام نه زما مطلب دا نه دی چې شعر دې په پوهه کې نه راځي. شعر دې په پوهه کې ضرور دی چې راشي، خو ابهام نه زما مطلب دا دی چې شعر دې فکر راو پاروي، شعر دې تخیله را بیدار کی د قاری، او نیمه خبره دې وکي او نیمه خبره دې قاری تا او دغه د ذهنت ته پاره پرېږدي چې قاری پاغه باندې غور او فکر وکي. نو زه دې ته ابهام وایم، او ابهام نه دا مطلب هم دی چې شعر کثیر الجهتی وي، یعنی په یوې معنی باندې محدود نه وي، او چې هر قاری دا غنا یو بیلا معنا اخستلی شي او دا مانوي ویډتیا وي پکې، او دې ته هم زه ابهام وایم، او دا هم په شعر کې ډېر ضروری دی.
صحیح، یعنی چې اوریدونکو یا لوستونکو سوچ کولو ته مجبور کړي.
او بیا دې ټولو نه پورته زما په خیال کې چې شعر کې د احساس شدت وي، د رښتیا شدت وي، د تجربې شدت وي، دا ډېر ضروری دی. او چې ډېر پیچلی او فلسفیانه نه وي، او چې بیا سړی اول دا هغه چې کوم دی د فلسفې تجزیه کوي، بیا هغې نه پس بیا هغه اثر پرېږدي. زم چې شعر داسې پکار دی چې په دې زړه باندې ورغوټه شي او سمدستي خپل اثر ولري، لکه څنګه چې باران وشي او د باران اوبه د ځمکې دننه سرایت وکړي، دغه شان زموږ په وجود کې چې کوم دی شعر سرایت وکړي. او اړو که مونږ په معنا هم پوره پوره نه پوهې، خو د هغې تاثیر زموږ د اعصابو نه دننه وځي، نو دا پکې پکار ده په شعر کې. که مبهم هم وي خو چې خپل تاثیر سیر چې دی هغه لري. نو دا څه خبرې دي د خشیر حوالی سره چې زما په ذهن کې راځي، او اختصار هم په شعر کې یو هغه دی چې الفاظو انتخاب دی داسې وکړلی شي چې یو ډېر په مختصر انداز کې یو ډېره ویړه خبره چې دی راغونډه کړلی شي، چې دغه علامات یو ځای شي نو خشیر ته سازېدلی شي. بس دومره ویلی شم، نو دا ضروري نه ده چې زما په خپل شعر کې دغه شعرونه ټول موجود وي یا غي، خو بس دا دی چې کوشش کوو چې څه نه څه په دې کې پکې راشي. باقی ښه شعر ویل چې دی دا خو د اعلی طرف نه یو دین هم دی، او کاریګرۍ باندې ښه شعر نشي ویلی که هر څومره سړی په دې کې مالګه مصاله واچوي، نو هغه خو ځان له یو جدا شی دی.
د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره نوي نوي ایجادات کیږي، لکه موږ چې اوس د ګورو په خاصه توګه د ټولنیزو رسنیو چې راغلي دي، فیسبوک، ټویټر، واتس اپ، ټیکټاک، نو دوی په پښتو ادب باندې څه اثر کړی دی؟ تاسو په خیال د اغیز یې ښه دی او که بد دی؟
خټک صاحب، د ټولنیزو رسنیو اثر ته د پښتو شاعرۍ او ادب باندې زه خو په خپله ډېر مثبت طریقې سره ګورم. زه خیم چې دا ډېر ښه شی دی، ځکه چې یو خو یو اسانه رسنۍ ده، د هر چا ورته رسد کېږي. مخکې به دا و چې خلکو به هر سړی کتاب چاپ کولو ته وسته رسي، ځکه چې ډېرې پیسې پرې لګي. نو اوس هر سړی خپل موبایل راواخلي او چې څه لږ ډېر ولیکي هغه شریک کړي د خپلو ملګرو سره، او څوک پرې مخو وایي، څوک لږ ډېر پرې تنقید وکړي. نو زم چې د دې نه نوي شاعران را پیدا کیږي، او دې کې هر قسم تک کلام ظاهر دې مخت راځي، ښه شعر هم راځي او کم ښه شعر هم راځي. خدا دې چې بیا ښه شاعرانو ته یو ښه پلیټفارم دی دا، او نن سبا کتاب هم څوک نه اخلي په بیا باندې او بیا لولی. نو زما په خیال دی چې دا د لوست لپاره هم د خلکو لپاره یو آسان هغه دی، د خلکو ته رسیدلو لپاره یو آسان ذریعه ده. ما خپل هم ډېره فائده ترې اخیستې ده په دې غرض چې ما خو کتاب چاپ کړی ړنګ عکسونه، خو ګومان کوم چې څومره خلکو ته به رسېدلي. او زه د هغې نه یو نیم غزل شعر چې دی وقتاً فوقتاً چې دی شریک کړم، نو خلکو ته ورسي. نو زه خو ډېر مثبت ګڼم، او څه داسې منفي اثر یې نشته دی. او دا که څوک بده شاعری یا د معیار نه غورځېدلې شاعری هم پکې مخې ته راځي، نو د هغې فلټریشن به کېږي که نه، هغه خو څه د غم خبره نه ده. خدا دې چې ښه شاعر خو به مخې ته راوړي که نه. نو زما خو په دې هغه باندې ډېر لکه واضح یم چې دا یو ښه شاعر دی، په کار دی چې جاري وسدلی شي، او تاسې موږ ټول په دې باندې موجود یو. شاید دا هم د دې یو ثبوت دی چې ورته دا شی دومره بد نه دی.
تنظیمونه وزرګي چې دی ډاکټر صاحب، د دې څه رول دی، څه کردار دی د پښتو ادب یا د پښتو ژبې په پرمختګ او وده کې؟
ادبی ټولنه خو یو ډېر ښه آئیډیا ده، یو ډېر ښه مفکوره ده، یو ډېر ښه پلیټفارم دی د ادیبانو او شاعرانو لپاره. د بده برغه زما خو چې کله زه په پاکستان کې او خصوصا د کلي په ژوند کې، زموږ طرف ته دا ادبي جرګې او دا ادبي تنظیمونه داسې زیات نه وو، او بلکې زموږ په نږدو کلو کې خو هډو نه. نو ما خپله د دې تجربه ډېره کمه کړې ده چې یا د ادبي جرګې یا د غونډې غړی پاتې شوی وم. نو اسې ګومان کوم چې یو ښه فورم کېدلی شي که ښه منظم وي، او څه فنډز منډز هم ورسره وي، او که نوي شاعران راشي چې د هغې حوصله افزایي کوي، او که چا مثلا د کتاب چاپ کولو او داسې حساب مرسته مرسته هم پکې کېږي، او بیا د زده کړې په حساب هم که داسې خلک کی چې هغه د نوي ادیبانو یا د شعراو لږه رهنمایي هم کولی شي او تا څه ښودنه هم کولی شي یو باقاعده، او صرف دا د نشستن برخاستن چې په میاشت کې یو ځل میلاو شو کینو پاسو څو کلمونه اورول شي، کله دې رول د دې نه زیات کړل شي، او پکې څو افادی پهلونه پکې ورګړ کړل شي، نو زما خیال دی چې دا ډېر یو مفید فورم کېدل شي د شعر او ادب د پرمختګ لپاره.
تاسو کم ډول موسیقي مو خوښیږي او د خوښې سندرغاړې مو څوک دی؟
موسیقي خو په غزل باندې ډېر مینې ما، د اردو ژبې غزل ډېر باندې خلګي، مهدی حسن او میډم فریده خانم او نور مخلک شته، خدا مې ډېر زیات خوښتي د اردو غزل نه ډېر حز اوچتو ما. بیا که پښتو ته راشو نو ناشناس خو د هر چا خوښتي، او زما هم ډېر زیات خوښتي. او بله ورځ مې په خوب کې چې دی د ناشناس یو غزل اورېده چې کله مې نه اورېدلی، او څه ډېر نوی رنګ او خوند یې و.
ها عجبه ده والله.
کم غزل اوس درته یاد نه دی؟
بس بیا را پاس دم خو سره ته یاد نو چې یار څو خو د دې دنیا نه بهر څو خارج څه شی وو. نو ناشناس مې ډېر ورېدلی دی اور مې اثرات مې باندې شته دي ډېر خوند راکوي. بیا خیال محمد صاحب هم پښتو غزل باندې ډېر لوړ کار کړی دی او زین چې څه ویلي دي هغه ته به بیا ډېر کم خلک ورسي. نو هغه مې هم ډېر خوښ دی او په دې نو علاقانو کې هم اعجاز افق چې کوم دی او چې هغه دی تشاولی صاحب بچی چې دی دا ډېر خلک یاد ډېر ښه غزل وایي نو ډېر مې خوښ دي. نو نوره سندره مندره هم واورم قوالی هم خو اصل شی چې روح ته ورکوزیږي هغه غزل موسیقي ده او چې ښه غزلي ښه شعري او په ښه انداز وویلی شي نو والله چې ډېر زیات خوند راکوي بالکل لکه چې لیورے کې مې سم
سواوردا. اوس بیا د ډاکټر ارشد اقبال پښیمان سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
د پښتو ادب او په خاصه توګه شاعرۍ د دې راتلونکي څنګه در تخکاري مستقبلي څنګه دی؟ ځکه چې اوس خو دغه د ټکنالوژۍ په برکت موږ وختي خبره وکړه، یعنې دا مصنوعي ذهانت راغلی دی او شیر جی بی ٹی دا وای چې پخپل به شیر لیکي، نو که کمپیوټر او مشین شیر لیکي بیا به انسان څه کوي؟
خټک صاحب، د پښتو د شعر او د ادب نه خو ډېر نیم خبر، خو د شعر مستقبل راته دا چې ډېر بد نه ښکاري. زما خیال دی چې ځوانان لګیا دي ښه کار کوي، د خپلو دور د تقاضو مطابق غزل وایي، شعر وایي او نوی اصناف کې تجربات ګورم. لکه تاسو په یو سوال کې د نثرم خبره وکړه، دغه شان شینا آزاد نظم طرف ته رجحان او بیا نوی موضوعات راوړي په دې هغه کې، هغه خبرې چې موږ په غزل یا په شعر کې نه کولې هغه خبرې راوړي، او یو د یو پوسټ ماډرن یا د مآباد جدید او یا د مآباد جدید او بعد چې کومه زمانہ دا بعض ځوانان پکې هغه مفکورې راوړي، نو دا هغه شعر چې کوم فضا دا ماحول دی هغه ډېر جدید دی. نو زموږ ځوانان جدیدیت طرف ته چې دی مایل دي، او دا څه بد شی نه دی. په روایت کې هم دا هغه غشته دی، خدا دې چې یو شعوري طور باندې هغه د جدت طرف ته روان دي. نو د پښتو د شاعرۍ ارتقا روانه ده، هر قسم ته تجربات پکې ګورم. نو زه خو ته په مثبت طریقے سره ګورم، ظاهر ده وخت ضرورت ته شاعری هر څه د وخت سره ای د دور سره ای د خلکو د اظهار ذریعہ، نو چې هغه خلک کبو کم قسم ته جواک سره مخامخ وي دا غي اظهار په شعر کې کوي کنه. نو اوس نن موږ د یو اشتمی صدې د ځوان نه دا نشو تا قضا کول چې هغه د رحمان او د خوشحال د دور شعری او سلوکي شعر وای. نو په دې اړه خو خدای چې سوپر ټیکنالوژي تعلق ته ټیکنالوژي هم په سپورټ کې راځي. چیټ جی پی ٹی خو مات نه لګی چې په دې نږدې را روان وخت کې د قابل شي چې غنی یو غزل ولیکي او شعر ولیکي، خو البته په مفکوره کې مدد کولی شي، یعنی افکار ور کولی شي په یو مضمون باندې په یو هغه باندې په سپورټ هغه کې چې کم دی استعمال راوستلی شي ځوانانو، نو هغه هم څه داسې دغه خبره نه ده. خو انسان به شعر لیکي زما پوره په دې باندې یعنی ایمان دی چې مشین به کله هم انسان د ژورو احساساتو بدل جوړ نشي، ډیر څه به وکړلی شي. لکه د دې مثال دا دی چې انسان هر څه به وکړلی شي، خو شاید انسان انسان کې روح اچولو قابل شاید کله نشي. نو دغه شان زما خیال دی چې د ټکنالوژي شي دا به د شعر په هغه معیار لیکلو کله هم قابله جوړ نشي لکه چې څنګه انسان لیکي. یو شی به پکې مسنګ خامخا وي چې هغه ته به د انسان ضرورت وي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو ټول عمر په ښارونو کې تیر کړی دی، اوس هم په ښار کې اوسېږئ، خو په شعر کې مو د کلیوال رنگونه د خاص سوچه کلیوال رنگونه دا ډېر زیات دي او ډېر جوت دي پکې ښکاره دي پکې، د دې څه وجه ده؟
راشد خټک صاحب، زما په شاعرۍ کې چې د کلی د رنگونو کوم تعلق دی دا هغې سبب دا دی چې په ښار کې خو مونږ پلار سره پاتې شوي، زمونږ پلار په پاکستان آرمی کې و، نو کله په ملتان کې و، کله په لاهور کې و، کله په کراچۍ کې، خو هغه زمونږ دا د ماشوموالي لکه ورځې وې او دومره ډېر مونږ پوهېدونه. نو هغې یو فائدہ دا و چې لکه دا اردو زمونږ سمه شوه هغې کې. خو بیا کلی کې د اووم جماعت نواله تر لسمه پورې او بیا مخ کې د ایم اے پورې زما ژوند ټول په کلی کې دی، او خصوصی توګه باندې چې کوم د لسمه جماعت پورې او د دولسم جماعت پورې کوم ژوند وو هغه کې زه د کلی په ژواک کې پوره پوره ور داخلو. لکه په دې کې اینډې مکړی دي او په دې کې چې د غنم مورې بلی دي، لونه مکړی دي او خرمو چلولی دي، مطلب اوبه مورا وړی دي په خرو باندې، او هر هغه کار او بیا د کلی د خلکو سره اړیکې په غمی کې او په خوشحالۍ کې شریکوالی ګډا ڈول ٹنگ ٹکور، یعنی د کلی پجوا کے پورا پورا ورگڑ ڈوا مزہ ہو. او بیا د فوکلوری ژوند چکم دے پدے کی موسیقی د وطن دا زمونږ د جنوبی اضلاع د بنو د پروتو او دا قسمت خان چې دا زمونږ ډیر زیات خوښ ہو.
او قسمت خان ډیر مینوال لرل، ډیر ښه سندرغاړی و، غږی هم ښه و او انتخاب به هم ښه کولو.
او زما خو حقیقت دا دی چې په یو وخت کې ډیر ارمان و چې دې زما
کلام څه وایي او د موسیقۍ په موافقت کې ما څه غزل هم لیکلې وې او نږدو وا چې لاړ شم بنو تا او دی ولټوم او څه پیسې ورکم او تم چې زما یو کیسه ټوکا خو بیا د بده مرغه هغه چا وژلو لکه تاسو ته معلومه دي نو هغه ارمان زما نن هم پاتې دی
او د هغوی سره ذاتي دښمني وه شخړه وه په هغې کې وژل شوی و
نو د کلي په ژوند ژواک کې ډېر زه ورداخل وم او ډېر پاخه د کلی د خټې چې کم دی هغه اثر خمیر چې دی هغه زما په احساس او فکر باندې حاوی دی او زه اوس هم خوبونه چې څوره وینم زیات تر خوبونه د کلی په ژوند کې وینم او په کومو خاریو کې زه پاتې شوم په هغې به یو خوب هم ماته راځي زیات تر خوبونه مې هم د کلی سره دي او د کلی خلک یو یو څېره چې د هغه زما په ذهن کې ده هغه د ماشوموالي هلکوالی او ملګري تر ننه راته یاد دي حالانکه باز چې دي هغه ما په شلو کلونو راهسې لیدلي هم نه دي او دې نه زیاتو
بیا دغه رنګونه خو بیا خامخا په شاعرۍ کې راتلل او که بیا به په ښار کې پاتې شوي وروستو او جامعه ته لاړي او انګلیسي ادب مو لوستی هر څه خو هغه بیا رنګونه دومره پاخه وو د خاورې چې په دې باندې څه اثر نه دی لرلی او زموږ ژور احساس او فکر چې د دغې خاورې سره تړلی او د دې نه راوتو او ما په پښتو ژبه کې د شاعرۍ کولو وجه هم دا وه چې ما ته پته وه چې زما دپاره ټولو کې آسانه ژبه چې دا چې په هغې کې زه لیکل او اظهار کولی شم خپل پورا اظهار کولی شم چې څه زه ویل غواړم هغه ویلی شم هغه بله ژبه نه ده پښتو ده زما اردو هم ښه ده ما په اردو کې هم تبازمایي کړې ده او یو څه غزلې مې لیکلي دي او هغه داسې ډېرې بدې هم نه دي او بعضې دوستانو ماته مشوره را کوله دلته هم په یونیورسٹی کې دا اوس چې کوم زما پنجابي کالیګز دي یاره ته په اردو کې ولې شعر نه لیکې ستا به ریچ په زیات شي او ایکسس په زیات شي خو ماته دننه نه پته وه چې زه په اردو کې هغه شان بریا نه شم موندلی چې کومه ماته په پښتو کې حاصله ده نو دا خبره ستاسو د سوال جواب وي زما خیال چې دا بشپړي
مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو
تیر کوش لتا سرا ہو اس اسمتا بن لگی بلچا سرا اسمتا بن لگی بلچا سرا چا سرا چا سرا اسمتا بن لگی بلچا سرا ٹول عمر میں تیر کوش نہ تا سرا ہوئے 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 اسمتا بن لگی بلچا سرا اسمتا بن لگی بلچا سرا چا سرا چا سرا
سندرا تاسو اوریدا اس بیا دا ڈاکٹر ارشد اقبال پشمان سره خپل مرکې ته دوام ورکو. ڈاکٹر صاحب د شاعرۍ د روایت پښتو شاعرۍ د روایت او جدت په باره کې هم ډېری خبرې کیږي. ځنه کسان وایي چې شاعران اوس هم په ډیوه پسې او په شمه پسې نښتې دي، حالانکه اوس خو د ګروپونو بلبونو او ټوبلیډونو دور دی، دغسې کمپیوټر دی یا د نور نوي موجودات چې دي ایجادات چې دي، پکار ده چې دا په شعر کې راوستل شي. بیا ځنه خلک وایي چې نه، دا زموږ د شعر روایت نه بغاوت دی او دا په شعر کې ښه نه لګي، یعنی دا د غزل توري نه دي. مثلا یو ټکی څوک راوړي وایي چې دا د غزل توري نه دی او هغه په درون شو. نو ستاسو څه خیال دی دې باره کې؟
څوک چې د نوی شاعرۍ چې کوم ټرینډز دي او د روایت تعلق دی، دا ډېر ښه سوال دی. په دې کې خو زما خیال دا دی چې هر دور خپله شاعري پیدا کوي او د خپل ژواک آیناداره وي او د خپل ستونزو او چې کوم د هغې دور سوالات وي او مفکورې وي د هغې آیناداره وي عکاسه وي، نو خامخا به پکې راځي. خو روایت سره تړون هم چې دی، تسلسل هم ډېر ضروري دے. نو اوس لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې دغه چې د نن وخت کم ژوند دی، د دې کم شایان دی، لکه اوس خو ډیوه نشته دی، اوس خو بلب دی او داسې کمپیوټر دی او ټیلیویژن دی، او دا آیا دا الفاظ چې دی دا مونږ په شاعرۍ کې راوړلی شو؟ زما خیال دا دی چې په دې کې به مونږ د شاعرۍ په انواع کې بزو. زما په خیال دی چې غزل به د دې الفاظ متحمل نه شي، ځکه چې غزل یو ډېر ملایم او مهین صنف دی. په دې کې به د وږمو ذکر کیږي، په دې کې به د خوشبویانو ذکر کیږي، او په دې کې به د پلوشو ذکر کیږي. او د پلوشې ذریعہ یعنی سورس یې کنن بلبی او که د نور ستر یې او که لاڅ بل شي، خو هغه مفکوره به د پلوشې او د وږمې وي. په غزل کې او د نظم باس په اعلی عرفا قسمونو کې خو دا قسم د ډکشن چکم دے یعنی الفاظ دا مناسب و نخکاری زما پا نظر کے.
یعنی تاسو پا نظر لکه چا چی ویلیو چی دا غزل ملا دیر نازک دا دا درون بار نشی اوڑلے.
خوبیا دا شاعرے دیر کسو نا دی، لکه تنزیہ شاعری دا، سیاسی شاعری دا، او باز پا سماج معاشرت دا سے یعنی اڑخو نا دی چی پا آگے کے تنقید تنز او دا شاینا پا آگے کے دا الفاظ استعمال دلشی کارولشی التا بدا بدنخ کاری. نو زما خیال دی چې دا شاعرۍ مفهوم او د بازو اصناف شدی دا به دې خبره تعین کی چې آیا کم لفظ چې دی د موجوده جدید دور چې دی دا پاغي کارول شي یا نشي کارول. نو زما خیال دی چې دا اصناف یعنی غزل او یا د شاعرۍ اعلی اقسام چې دی هغه خو به همیشه د روایتي لفظ تقاضا کوي او هغه سره به خوند کوي او هغه به پکې ځایږي او دا داسې قسم ته وکیبلری کې نه ځایږي. او بیا دا نور اقسام چې ما یاد کړل په دې کې به د دې گنجائش همیشه وي، هلته به دا بد هم نه لګي، مزاحیه شاعري ده مثلا. خو بیا که موږ د جاوید احساس صاحب آینه وګورو نو په هغې کې داسې قسم ته الفاظ راغلي دي چې په هغې باندې شاید تنقید هم شوی دی، او زما په خپل شاعري حس و ادراک باندې خو هغه د جمالیاتو په هغه معیار نه راځي لکه زه نه استعمالوم ذاتي طور باندې. زما په غزل کې به ډېر کم تاسو داسې لفظ مومی چې هغه غوي په غزل کې، او ځکه چې زه ګڼم چې غزل چې دی دا هغه اعلی او عرفا قسم دی د شاعرۍ چې باید چې د روایت سره چې کوم زموږ د لفظ تعلق دی هغه وساتلی شي، د هغه د لفظ تقدس چې کوم دی هغه د روایت نه دی هغه دې وساتلی شي.
خو ځنه خلک وایي چې توري شاعرانه او غیر شاعرانه نه وي، استعمال یې شاعرانه کې یا غیر شاعرانه کې، که په ښه توګه استعمال شي نو هر توری چې دی شاعرانه دی.
ضروري نه ده چې ما سره به څوک اتفاق کوي، بعض خلک به دې ته جدت او دا هم وایي چې غزل هم لګیا دی بدلېږي، او دا صرف جاوید احساس سے نہ بلکہ پہ اردو کے دا ٹرینڈ شروع دے التم دیر دا نوے تجربے کی گی خزخ پل الگ پیورسٹ یما دے حوالے سے الگ خالص پسند یما نو زما ذاتی ذوق سلیم چ دے دا دے متحمل نہ دے باقی دا ہر چخ پل یو انداز دے سوچ دے فکر دے نو چا شما ویلے
ڈاکٹر صاحب زمونگ اور دن کی خوب استاس و شعر ہم اور دل گواڑی استاس و ترانوم ہم یو وقت ڈر مشہور کا پترانوم کے یو خپل غزل رہتا ہوا ہے نمنگ بخوند ہم تروا خلا خوشحال بہم شو
رشید خٹک صاحب تاسو خپل غزل پترانوم کے فرمائش ہو کو مخام خواب پورا قوم دا یو لنڈے گوند غزل در تا خپل ترانوم کے اور اوما امید لرم چې خوخ مو مشی
خام خواب مو خوخیگی ارشاد ارشاد
سو دستر گو کے دناس خبر اشتا سو دستر گو کے دناس خبر اشتا ہم رجڑ کے میں دنیاز خبر اشتا سو دستر گو کے دناس خبر اشتا
واہ ڈیر خم
دنجام پباب خاموش افسانا دا دنجام پباب خاموش افسانا دا گوچ ذکر دا آغاز خبرشتا
دیر علی
گوچ ذکر دا آغاز خبرشتا ہم رزڑکے میں دنیاز خبرشتا سو دستر گو کے دناس خبرشتا ترہا گے بزان شمیر ماپ جندیو ترہا گے بزان شمیر ماپ جندیو سو مزڑ کے دگداس خبرشتا سو مزڑ کے دگداس خبرشتا ہم رزڑ کے میں دنیاس خبرشتا سو دستر گو کے دناس خبرشتا میں خانے دے تل آباد وی ارشدا میں خانے دے تل آباد وی ارشد پکے سو رو ہوں دساس خبرشتا
واہ
پکے سو رو ہوں دساس خبرشتا ہوں رزڑ کے میں دنیاس خبرشتا سو دستر گو کے دناس خبرشتا
ڈیرا مننه ڈاکٹر صاحب مونږ ته د وخت راکولو په مخه مخه د مشال ریډیو ګران اوریدونکو د ډاکټر ارشد اقبال پشمان خبرې او په ترنوم کې د هغوی کلام تاسو واورېدو اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ ته خدای په امان
Oh, oh, oh. خمارو سترگو دی زم خمارو خمارو سترگو یہ زخڑ لئی ازار ماخلا زما گرانی دل ربا بھائی جان کی دپور سے اول نوې پیدا زه یو مور پیدا نوې اول زه